امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردار یم دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن جمعه ده د 1401 کال د قوس د میاشتې شپاره سم ده چې د 2013 کال د دسمبر د میاشتې اوومه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم. د پاکستان پوځ وایي له طالبانو سره د امریکا د سولې له خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له واشنګټن غواړي چې د یو ماته خوړونکي په توګه نه بلکې د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د پوځ وین آصف غفور وایي امریکا له اسلام آباد غواړي چې له طالبانو سره د خبرو اترو په مسله کې ورسره همکاري وکړو. آصف غفور پرون په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کوي او څه چې اسلام آباد کولی سي ترسره به کړي. د پاکستان د پوځ وین په عین حال کې له امریکا وغوښتل چې د یو ماته خوړونکي په توګه نه بلکې د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستان څخه ووځي. د پاکستان د پوځ وین دا څرګندونې یو ورځ وروسته راغه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره لیدلی و. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د ملي وحدت حکومت مشرتابه ته د سولې په برخه کې د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته د خپل تازه سفر په اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو سره خبرې کړي دي. د افغانستان ولسمشر ویاند شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ دغه مطلب په څرګندولو سره ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خپلو خبرو نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالعبدالله ته معلومات ورکړي دي. بلې خواته په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت مشرانو سره د لیدنې وروسته ماسکو ته تللی دی. د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ په حواله په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې ده چې که څه هم هغوی تر اوسه تشدد ته نه دي شکیل سوي، خو که د لیکې تیر سول نو پر وړاندې بې له زوره کار واخلو. د پوز ویان میجر جنرال آصف غفور له پښتون ژغورنې غورزنګ خواست وکړ چې پر امن ډول دي خپل کردار ترسره کړي.
لیکن اب جس طرف یې جا رہے ہیں ایک سٹیج وہ پہنچ سکتی ہے کہ جہاں یہ وہ لائن کراس کر لیں جہاں ہمیں اپنی اتھارٹی استعمال کرنی پڑے.
د پاکستان د پوز وین د پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنه کړې ده چې تر لیکې د نتیجې کده سینه چې ریاست پر وړاندې ګام واخلي. هغه د خبرې پرون د پاکستان د پنډي په شار کې له خبريالانو سره په خپل خبرو کې وکړي. د بلې خوا د پښتون تاریخ مشر منظور پښتون د پوز د وین د خبرداري په جواب کې وایي هیڅ غوښتنې نه دي منل سوي او د پی ټی ایم په ټویټر یې ولیکل چې د پښتون تاریخ یوازې درې نه بلکې شپږ غوښتنې لري چې لومړی یې د رام انور نیول و. منظور پښتون امریکا ژغ ته داسې وویل
پی ټی ایم تر اوسه پورې انتشار وایي چې ته انتشار دې ته وایي چې ته لاوړ راواخلې ته اورونه ولګوې تر اردونه بند کړې په یو خو باندې دوی انتشار پلاووي د پاکستان ریاستي ادارې فوج او خفیه ادارې په دلته پر ریاست سره نه انتشار پلاووي او موږ په بل طرف باندې یې انتشار پر یکشن شه هم خاموش او پر امن یو. نو زموږ د لارې ډېره واضحه ده باقي چې دوی وایي هم چې طاقت استعمال یا هغه شی دغه شی دا د پښتنو باندې دوی یو عادت جوړ شوی دی د وخت نه کوي خامخا په کال شه یو شوق دوی پوره کوي. نو هغه شوق د دوی خپل شوق بیا هم پوره کوي چېرته پښتانه وګوري خپل شوق پرې پوره کړي په دې باندې دوی څه معاوضه هم اخلي په دې باندې ډېر ښه بزنس دوی روان وي. نو دا کار ته خو دوی خامخا لارې غواړي کوی نه شله موږ بیا هم پوره امر یو چې څه کوي هم موږ د دغې ګونډاګر دي د دغې ترهاګرۍ چې هم ولس پکښې وژل کېږي هم ولس د ریاستي ادارو لخوا ذلیل کېږي د دغې ټولو پر خلاف به زموږ پر امن او غیر مسلح او ډېره آئینی مبارزه وي.
د امریکا د یو څلوېشتم پخوانی جمهور رئیس جارج اچ ډبلیو بوش مړی پرون د پنځشنبه په ورځ په یو لړ شخصي مراسمو په لړ کې د ټکساس په مرکز هیوسټن کې خاورو ته وسپارل شو. د جارج دبليو بوش د جنازې رسمي مذهبي مراسم د چهارشنبې په ورځ د واشنگتن ډي سي د شار په نېشنل کاتیدرل په کلیسا کې اجرا شول. سرچینې وایي چې د تیلو د عمده صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک غوړو موافقه کړې ده چې موقتاً به د عمده تیلو د تولیداتو اندازه راکم کړي. د اوپیک مشرانو د پنجشنبې په ورځ د اتریش په مرکز ویانا کې مجلس کړی دی. د عمان د تیلو وزیر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د تیلو د تولید پر کمولو یوه موافقې ته رسېدو پر خاطر د هیوادونو استازي رابلل سوي دي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
ترنوریدونکو خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پاموکړی رپورټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره له لیدنې وروسته مسکو ته تللی دی. په کابل کې د امریکا سفارت چارواکي وایي چې ښاغلی خلیلزاد د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته تللی. تفصیل له کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
کابل کې د امریکا سفارت وایي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د حکومت مشرانو سره لیدنې وروسته مسکو ته تللی دی. د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد د دسمبر په شپږمه کابل ته سفر وکړ او له ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله سره یې د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو او د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره د افغانستان پر چمتووالي بحث وکړ. په بیان کې راغلی چې له دغې کتنې وروسته ښاغلی خلیلزاد د سولې د سیمایزو هڅو په تړاو د خبرو اترو لپاره مسکو ته لاړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه د افغان حکومت مشرانو ته معلومات ورکړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان سمیم عارف امریکا غږ آشنا ته وویل چې دواړو خواوو د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره پر راتلونکو پلانونو هم خبرې کړې دي.
افغان حکومت په دې فکر دی چې اوس وخت کې د مذاکرات لپاره بهترین وخت دی. زمینه سازي ډېره شوې ده او د افغانستان حکومت همدارنګه تاسو به د جنیوا په کنفرانس کې د ولسمشر وینا اورېدي هغې کې رئیس جمهور بېل خیر شاته د مذاکرات وړاندیز کړی. خو کله چې سوله کېږي او تړون امضا کېږي نو په هغې کې خو به خامخا دواړه خواوې خپل شرایط لري او د افغانستان حکومت بشپړ آمادګي لري. د سولې طرحه هم رئیس جمهور دخوانه وړاندې شوې ده.
د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وویل چې ولسمشر غني په جنیوا کانفرانس کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې دولس کسیزه مرکچي پلاوی اعلان کړ او هیله یې ښوده چې له وسلوالو طالبانو سره ژر تر ژره مذاکرات پیل شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ښاغلي خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره جدي اراده لري او زیاته کړې ده چې د سولې ګډې هڅې په افغانستان کې د دایمي ثبات او تلپاتې سولې راوستلو سره مرسته کوي. ښاغلي خلیلزاد کابل ته خپل سفر وړاندې اسلام آباد ته تللی و او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستاني چارواکو په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل غوسه ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو د همکاریو په اړه د افغانستان د حکومت مشرانو ته وضاحت ورکړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون امریکا غږ آشنا ته وویل
د حکومت مشرانو ډاډ ورکړي چې هر ډول خبرو اترو ته چمتو دي او هغه کوم مشترک بورد یا د پلاوی دولس کسیز ټاکل شوی دی. ډاکټر زلمی خلیلزاد دغه نام ستاینه وکړه او وویل چې دا د سولې حل ځلې نتیجې ته نږدې کوي او د سولې لپاره سهولت رامنځته کوي او هغه ژمنه چې پاکستان کړې دي موږ هیله منو چې عملي اقدامات پکې وشي او کوم جدي تلاشونه چې اوس د سولې لپاره روان دي دا نتیجه ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې د سیمه ییزو هڅو په تړاو د ښاغلي خلیلزاد له هڅو څخه په هرکلي وایي. دوی د سولې د خبرو د پیل لپاره له ټولو هغو اقداماتو چې په شفافه توګه او له افغانستان سره په همغږۍ ترسره کیږي ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری وویل نن موږ خپلو غوښتنو ته لږ بدلون ورکوو. له دې وروسته د افغانستان د سولې د پروسې ټول ملاتړي ټول هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي دوی د یو بل ګام پورته کړي. بل ګام په دې معنی دی چې تر اوسه یې د افغانستان په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوه، نن دې بل پړاو ته ګام کیږدي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیم او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي او له موږ سره همکاري وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د لارو چارو د موندلو لپاره د دوشنبې په ورځ د سیمې هیوادونو ته خپل اتلس ورځنی سفر پیل کړ. ښاغلي خلیلزاد له دې وړاندې هم د خپل ماموریت له پیل څخه وروسته دوه ځلي افغانستان او د سیمې هیوادونو ته سفر کړی او د افغان سولې په تړاو یې د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هغو ماشومانو د لنډې مودې د ساتنې لپاره چې د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي په کابل کې یو مرکز پرانیستی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي بل کال ته به شپږ نور دغسې مرکزونه په شپږو زونونو کې جوړ سي. پام وکړئ، په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیضالله زکی نن د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د هغو ماشومانو د لنډې مودې د ساتنې لپاره چې په ټولنه کې د بیلابیلو ګواښونو سره مخ دي د افغان حکومت په مالي او تخنیکي ملاتړ لومړی مرکز پرانیست. دا مرکز په یو وخت کې تر 200 پورې ماشومانو ته د لنډې مودې لپاره د اوسېدنې او تعلیم امکانات برابروي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیضالله زکی ویل چې د روان لمریز کال تر پایه به شپږ نور دغه مرکزونه په شپږو زونونو کې هم پرانیستل شي.
ایجاد از این مراکز در طرح بودجه سال 1398
د دغه مرکز جوړیدل د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د 1398 کال په ملي بودیجه کې ځای ورکړل شوی چې د مالی وزارت هم تایید کړی دی.
کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرونو لمخې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات ماشومان د 15 ډولو ګواښونو سره مخ دي. دا وزارت وایي دا نوی جوړ شوی مرکز د ماشومان ساتنې یو دایمي مرکز نه دی، بلکې په دې مرکز کې به ټول هغه ماشومان چې د ټولنیزو ناخوالو، جنګ جګړو او نورو ګواښونو له امله د خپلو کورنۍ او خپلوانو سره اړیکې پرې شوي د لنډې مودې لپاره وساتل شي، او د مرکز کارکوونکي به دا ډول ماشومان د هغوی کورنیو او قانوني مراجعو ته د سپارلو هڅه وکړي. د دغه وزارت د ماشومانو د سکرټریت رئیس نجیب الله اخلاقي امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په دې مرکز کې به تر ډیره د 3 میاشتو لپاره ماشومان وساتل شي، خو که چیرې په ټولنه کې د هغوی بیرته ادغام وخت ته اړتیا ولري، دغسې ماشومان به نورو اړوندو ادارو ته وسپارل شي. ښاغلي اخلاقي وویل چې په دې مرکز کې ماشومان ته د زده کړو لپاره یو ځانګړی درسي نصاب هم جوړ شوی چې د زده کړو سربیره د ماشومانو د روحي ستونزو د هوارولو لپاره هم هغوی سره ټولنیز کارکوونکي کار کوي.
حتی ما در گذشته کودکانی که
حتی په تیر وخت کې موږ داسې ماشومان هم لرل چې د ځانمرګو جامې په غاړه وي، پولیسو نیولي وو او موږ ته سپارلی وو. داسې ماشومان چې د وسلوالو مخالفینو له لیکو یې راوړي وو، ماشومان چې پرې جنسي تیری شوی وو، یا هم قاچاق شوي وو، یا هم ماشوم او یا یې پلار په نشه یي توکو روږ دی وو. دا ټول ستونزې دي. دوی سره به په مرکز کې کار کیږي او روزنه به ورته ورکول کیږي.
خدمات رواني درمانی
د بلال په نوم یو 12 کلن ماشوم چې خپل پلار یې لاس ورکړی وایي چې په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، خو د زده کړو پرتله خپل کورنۍ ته د روزي ګټل ورته لومړیتوب لري.
د مکتب کې شپږم صنف کې 12 بجو نه ځم، تر 3 بجو پورې 3 بجو نه کار ته ځم، تر 6 بجو پورې 6 بجو پاس کوم. ډېر کالو کو چې یو څه شي کور ته وېسو، یا غوړي، یا ګان، پیاز، میاس، کچالو، شایان وېسو کور ته وړو، هغه شایان وېسو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شپیرون لمخې اوس مهال په افغانستان کې 1.9 میلیونه ماشومان په کار بوخت دي چې دغه شمیر 1.2 میلیونه یې په سختو کارونو لګیا دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ماشومانو ساتنې دغسې 20 مرکزونه فعالیت لري چې 14 په کابل کې دي، خو دا ټول 20 مرکزونه د غیر حکومتي ادارو لخوا اداره کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د کابل په خیرخانه سیمه کې INL پروګرام لاري د ماشومان ساتنې یو مرکز د 200,000 امریکای ډالرو په لګښت په اساسي ډول جوړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال وایي افغان ځوانان د جګړې اصلي قربانیان دي او باید د سولې په مسالت کې زیات نقش ولري. سرور دانش د پنځشنبه په ورځ د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستنې په غونډه کې همداشان وویل چې دا روزنیز پارلمان باید له جمهوري ماڼۍ سره د سولې په اړه خپلې طرحې او وړاندیزونه شریک کړي. په همدې حال کې د ځوانانو د روزنیز پارلمان رئیس وایي تر دې دمه حکومت له دوی سره کړې یو شمیر ژمنې نه دي عملي کړې. نور حال د ازادي رادیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې واوري.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ځوانانو د پارلمان د دریم کال د پرانستی په مراسمو کې په کابل کې وویل چې تمه ده چې د ځوانان د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو پر راتلونکو انتخاباتو کې قوي او مدبرانه رول ولوبوي. ښاغلی دانش د ځوانانو فعالیتونه د پام وړ وبلله. ویل د ټولنې دا قشر چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه جوړوي باید په لویو مسایلو په ځانګړي ډول په سوله کې مهم رول ولري.
ځوانان همغسې چې په جګړه کې زیاته قربانی ورکړي په سوله کې هم باید زیات رول ولري، ځکه سوله د هیواد راتلونکي او د ځوانانو سرنوشت جوړوي. ځوانان چې د یو هیواد اکثریت نفوذ جوړوي، موږ باید د جګړې او سولې په برخه کې د دوی نظریات، لیدلوري او همداشان اندېښنې په پام کې ونیسو. له تاسو غواړم چې په خپلو غونډو کې په دې اړه خپل وړاندیزونه په رسمي ډول ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریک کړئ.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په روسیو کې په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو د پیلېدو په اړه حالې ځلې تیزی شوې دي. د افغان حکومت تر څنګ امریکا هم د افغان سولې په برخه کې د اسانتیاو د برابرونکو هیواد په توګه هڅې تیزی کړې دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې ښځې او ځوانان به په دې پروسه کې نقش ولري. د ځوانانو پارلمان په 1995 لمریز کال کې جوړ شو او له دې وړاندې 2000 دغه ډول ناستې ترسره کړې دي. د ځوانانو لوري د قانون د حاکمیت په اړه تمرین او د بیلابیلو مسایلو په اړه غوښتنې او نظرونه د دغه پارلمان عمومي اهداف یاد شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار چې د دغه پارلمان د دریم کال د پرانستی په مراسمو کې ګډون کړی وویل چې ځوانان باید په راتلونکو انتخاباتو کې هم رغونکي رول ولري. په ورته وخت کې د ځوانانو روزنیز پارلمان مشره خالده خلوت وای حکومت باید په دولتي ادارو کې د ځوانانو ګمارنې ته ځانګړي پاملرنه وکړي. نو موړی له ځوانانو سره د حکومت لخوا د شوی وجمنو نه پلي کولو پاړه هم نیوکه وکړه.
له خپل ولسمشر غواړو چې په دولت کې د ځوانانو د ونډې په برخه کې د شوی وجمنو پاړه مکررن قطعي امر وکړي. په ادارو کې د ځوانانو ګمارنې په تیره بیا د ښځو ونډې له امله د مننې ترڅنګ له ولسمشر مو غوښتنه دا ده چې د ځوانانو اړوند چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
اغلی خلوت د هموویل تر دې دمه د دوی لوري جوړی شوې طرحې وړاندیزونه د افغانستان یو شمیر ادارو او وزارتونو ته لیږل شوې دي. د هغې په خبره ځوانان او د ځوانانو روزنیز پارلمان د قانون حاکمیت او د وړتیا په اساس له ګمارنو ملاتړ کوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لخوا د کابل د رایو د باطلولو په غبرګون کې وایي چې د دغه کمیسون دا پریکړه سیاسي، بې بنسټه او غیر قانوني ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون پرون اعلان وکړ چې د پراخې درغلۍ له امله په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطلې دي. په دې باره کې خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مواجه دلایلو پرته د کابل ولایت د خلکو رایې باطل اعلان کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې دا یوه سیاسي، بې بنسټ او غیر قانوني پریکړه ده چې دوی ته د منلو وړ نه ده. د یاد کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد د شکایتونو کمیسیون له خوا ټول دلایل رد او هغه یې فیسبوکي موارد او گزارشونه وبلل.
او کوم اسنادو ته چې دوی اشاره کړې ده، څلیرس موزیګانو ته یا څلیرشتو دلایلو ته دوی مواردو ته اشاره کړې، هغه کې اکثره فیسبوکي موارد دي او اکثره گزارشونه دي چې فیسبوکي موارد او گزارشونه هیڅ کله هم د یو حکم لپاره اساس نشي ګڼل کېدلی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځشنبه په ورځ غرمې نه مخکې اعلان وکړ چې دغه کمیسیون چارواکو د کابل پولیسي جرګې انتخاباتو کې د پراخو انتخاباتي درغلۍ او جرمونو له امله د کابل ولایت د ټولو رایو د باطلولو پریکړه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بیا ترسره کولو ټینګار کړی دی او وایي چې د کابل ولایت په اړه دا د دوی وروستۍ پریکړه ده. د یاد کمیسیون مرستیال همیرا حق مل وویل
د شکایات د مرکزی کمیسیون پریکړه د کابل د انتخابات او د رای د افتال په بارکه نهایی پریکړه ده او همدارنګ تا باندې نور ولایتونه هم شته دي چې ستونزې د کابل نه کومې دي خو باندې به هم ان شاء الله وروسته د رسیدګۍ په پروسه کې ورته تصمیم ونیول شي.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې کابل ولایت کې له دوی سره نږدې 3000 انتخاباتي شکایتونه ثبت شوي دي چې له مخې د دغه ولایت او اتراتیا فیصد رایې ناپاکې دي. د شکایتونو کمیسیون همدارنګه د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا پر رئیس احمد شاه زمانزی او څلورو نورو غړو په انتخاباتي درغلیو کې د لاس لرلو تور پورې کړ او د دوی د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په داسې حال کې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د باطلولو پرېکړه کړې چې د انتخاباتو کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي دي. له آزادو او عادلانه انتخاباتو څخه د نظارت موسسې یو غړي محمد نعیم اصغر امریکا غږ ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هغه صورت کې چې انتخاباتي تخلفات ډیر وي او د پاکو او ناپاکو رایو بیلول ستونزمن وي کولای شي په هماغه حوزه کې رای باطل اعلان کړي.
د کمیسیون شکایت انتخاباتي صلاحیت ابطال آرا را
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په هغه صورت کې چې انتخاباتي سرغړونې ډېرې وي او پاکې رای له ناپاکو څخه نشي بیلیدلی دا صلاحیت لري چې رای باطل اعلان کړي.
دې صلاحیت داره کمیسیون شکایت انتخاباتي کې آرا را باطل بکنه.
بلخوا له شفافیت څخه د سر موسسې هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دغه پرېکړې څخه هرکلی او ملاتړ کړی دی. د دغه موسسې مشر سید اکرام افضلی ویلی دي چې دغه تصمیم به د هغو فاسدو اشخاصو مخه ونیسي چې غوښتل یې د تقالب په زور او د تورو پیسو په مصرف پارلمان ته لاړ شي. د انتخاباتو کمیسیون همدارنګه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مزاحمتونو له وجې دوی نه دي توانېدلي د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو پایلې اعلان کړي. د کابل ولایت پولیسي جرګه کې 3000 څوکۍ لري چې نهه ښځو ته ځانګړي شوي دي. د دغو څوکیو د ترلاسه کولو لپاره په کابل کې څه باندې 800 کاندیدانو نوملیکنه کړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د تلې میاشتې په 28 او 29 ترسره شول چې پکې د درغلیو سربیره پر وخت د رای ورکولو د مرکزونو د نه پرانیستلو او بایومیتریک دستګاو د نشتوالي په اړه زیات شکایتونه ثبت شوي وو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامعه بے طرفہ او موثق رپورٹنا خپرئی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سی این این د تلویزیون د سیاسي چارو مبصر او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې سیاسي ژورنالیست فرید زکریا د افغانستان په یوې مقاله کې لیکلي دي چې د امریکا لپاره له افغانستان څخه د وتلو وخت همدا دی. سید سلیمان شاه تاسو ته د دې مقالې دوهمه برخه در اوروي.
فرید زکریا وایي چې د افغانستان د چارو امریکایي کارپوه او لیکوال پروفیسر بارنټ روبن د فارن افیرس په معتبره مجله کې یوه مقاله چاپ کړې. په دغه مقاله کې هغه ویلي دي چې له طالبانو سیمه ییزو قدرتونو سره له مذاکراتو نه بغیر سیاسي حل ممکن نه ښکاري. واشنگتن باید دا حقیقت درک کړي چې طالبان په راتلونکي حکومت کې باید واقعي برخه ولري. د رینډ کارپوریشن څو لیکوالانو او ماهرانو هم په 2014 میلادي کال کې په یو جامع رپورټ کې د اوباما حکومت ته مشوره ورکړې وه د مخالفانو د غوښتنو منل او په قدر کې شاملول کورنیو جنګونو د حل یوه بهتره لار ده او دغه فرمول په افغانستان باندې هم اطلاق کوي. پروفیسر بارنټ په دې نظر دی چې امریکایي نظامیان باید په سیاسي حل کې شامل نه وي. لومړی ورځ نه د هغو دریځ سخت دی، څرنګه چې په افغانستان کې د امریکایي قواو قوماندان جنرال نیکلسن طالبان ته ګواښ کړی چې یا به تسلیمېږي او که نه نمرئ د حل مناسبه طریقه نه ده او نه طالبان د پښتنو او مسلمانانو په صفت دغه ګواښ مني. پروفیسر روبن په دې عقیده ده چې د افغانستان جنگ نظامی حل نه لري، باید چې متحده ایالات د افغانستان له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ښې کړي او وهڅوي د افغانستان د قضې په حل کې ورسره مرسته وکړي. که متحده ایالات خپلې ګټې ساتي نو باید د هغوی ګټې هم په پام کې ونیسي. د مقالې لیکونکي په پای کې وایي ډیپلوماسي ډېره سخته ده، که څه هم چې د ټرمپ ادارې کوشش وکړي چې ډیپلوماسي له پامه وغورځوي او د امریکا د خارجه وزارت د مامورانو شمېر کم کړي، په افغانستان کې د جنگ د ختمولو او د متحده ایالاتو دراوتل لپاره ل ډیپلوماسي او مذاکرات نسیوا بلا بهتره لار په نظر ناراضي.
فرید زکریا په پا کې لیکي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې متحده ایالات عملا وخی چې واقعا د افغانستان په اړه موقف جدي دی. دا امکان نه لري چې په عین وخت کې د افغانستان د شخړې د حال فکر وکړي او په عین وخت کې د ایران د رژیم د رانسکرولو په فکر چې د پروفیسر روبین په قول تهران او اسلام آباد دواړه کولای شي چې تر پایا پورې متحده ایالات د افغانستان په جنگ کې بوخت وساتي. افغانستان سمندر ته لار نه لري او متحده ایالات په افغانستان کې د خپل قواو د اکمالولو لپاره په دریو هیوادونو باندې اتکا کولی شي چې یو پاکستان دی، روسیا ده او بل ایران دی، او دا درې وړ هغه هیوادونه دي چې فعلاً ورسره د ټرمپ د ادارې روابط خراب شوي دي. فرید زکریا وایي که ټرمپ له احتیاط نه کار واخلي نو دا هیله شته چې د افغانستان جنگ به د مذاکراتو لارې ختم شي. دو نور لیکوالانو ریچر کوهن او جورج اف ویل هم د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان همدا اوس وځي. جورج اف ویل لیکلي دي چې موږ تقریبا له شپږ زرو ورځو نه زیات په افغانستان کې تیر کړي دي. پوښتنه دا ده چې موږ هلته څه کوو. بله مهمه خبره دا ده چې واشنگټن باید پریکړه وکړي چې هند ته د افغانستان په آینده کې په څومره رول باندې قایلېږي. د مقالې لیکونکي په پای کې د ټرمپ ادارې ته مشوره ورکړې ده چې د افغانستان لپاره دی د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې یو بااعتباره ځانګړی استازی وټاکي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنو اوریدونکو، د نورستان ولایت ته د نوي پوهنتون جوړېدل منظور سوي او د دغه ولایت خلک او چارواکي ډېر خوشاله دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی پر راپور کې واورئ.
د خلکو د پرلپسې غوښتنو وروسته په نورستان کې د پوهنتون منظورېدو ته خلک خوښ دي او وایي د نورو پوهنځیو سره سره به د ښوونې او روزنې پوهنځی د مسلکي استادانو د کمښت ستونزه حل کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم امریکا غږ ته وویل لومړی به د دریو پوهنځیو تدریسي چارو ته موقتی ودانۍ پیدا کړي او وروسته به د پوهنتون لپاره لوی او عصري ودانۍ جوړه شي.
تر څو پورې دغه تاسیسات جوړېږي موږ آماده یو چې دوه یا درې تعمیر درته واقعتن د بعضو پوهنځیو د شروع کېدو لپاره وسپارو. خپله د ولایت غوښتنه دا و چې حداقل په عاجل ډول باندې د تعلیم او تربیت پوهنځی او د اقتصاد پوهنځی او د شریعت پوهنځی دغه درې پوهنځی باندې عاجل ډول باندې تدریس شروع شي او عاجل په کار پیل وکړي تر څو پورې چې تاسیسات جوړېږي.
نورستانیان دغلته د پوهنتون جوړېدو ته خوښ دي او وایي دا یې له اوږدو کلونو راهیسې لویه هیله وه.
دا د نورستان ولس لپاره یو ښه فرصت دی. په کل ډول د ټول نورستان ولس چې دی له دې نه ډېر زیات خوښ دي او مننه کوي چې دولت که اوس هم ورته توجه کړی دی نو دې نه وروسته دغه څه نسلونه چې دي دوی خو به باتعلیمه شي. دغه اوس هم موږ په یو جرګه کې اکثر خلکو په همدې خاطر مننه کوله دولت نه چې موږ ته پوهنتون جوړ کړو، خصوصا ځوانانو هغه چې سکل دولسم نه فارغېږي. د دوی هیله دا ده چې دوی به د خپل ولایت مرکز کې خپل ولایت کې پوهنتون د کامیابۍ دلته به دوی درس وي.
د نورستان په ښوونځیو کې د مسلکي معلومینو نشتون هغه لوی ننګونه ده چې د زده کړو پر وړاندې ګڼ خنډونه راولړ کړي دي. زده کوونکي وایي کوي نوې پوهنتون جوړ شي نو د غستون زمواري دلې شي.
مشکل دا دی چې دلته مسلکي استادان نشته او همدغه عالمان دي، هغه موږ ته یعنی دغه ښه او مسلکی استادان نشته، نه فزیک خیلی شي او نه کیمیا. اسې نیمه اورېدلې ده او دغه کتابونه نشته، سم د تعمیر نشته. بس یو سنیم کې دوه کلاس لګېدلې او سبب.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د ښوونې او روزنې پوهنځي په جوړېدو سره له اوږدو کلونو راهیسې راولاړه ستونزه سمېدې شي.
خو په مختلفو برخو کې مسلکي معلم اصلا موږ ته پکار دی. یوازې د تعلیم او تربیې په بخش کې، په عصري مضامینو کې، په نورو اکثرو مکاتبو کې د مسلکي معلمینو د ډېر سخت کمبود سره مواجه یو چې د دې نقصه د رفع کولو دپاره د پوهنتون او بیا خاصتا د تعلیم تربیه د فاکولټي جوړیدل د ډیر زیات اړین دی.
اوس مهال د ټول نورستان په کچه خزینه خوانځیو کې هیڅ لسانس خوونکې نشته. که څه هم د دغه ولایت غنی خزینه د نورو ولایتونو په هنتونونو ته بریالي کیږي خو نه ورزي. ډیرې خزینه باور لري کې په خپل ولایت کې د لوړو زده کړو زمينه برابر شي نو په اسانۍ به تر لسانس کچه زده کړې سرته ورسي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.